پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. زه رضوان مرادی مودا ازادي راډیو دا غرمنې خبری خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر لانجې روانې دي او تر اوسه دواړه لوري کوم حل ته نه دي رسیدلي. په روزګان ولایت کې بیا د طالبانو لخوا د پولیو د واکسین د مخنیوي په موضوع هم په همدې خبرونه کې اورئ. تاسې زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهري وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د تو مهمو خبرونو سرچکې. د کابل پولیسو د تېر شپې د خپل سرو هوایي ډزو په تړاو 43 تنه نیولې دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د جام د تاریخي څلي د ژغورلو لپاره هڅې روانې دي او د امریکا متحده ایالات به منځني ختیځ ته 1500 عسکر واستوي. د خبرونو تفصیل. د کابل پولیسو د تیر شپې د خپل سرو هوایي ډزو په تړاو 43 تنه نیولې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د اماړیکو او رسنیو مسؤل سمونیار بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان چې د پولیسو له خبرداري سره سره هوایي ډزې کولې د کابل له بېلابېلو سیمو ونیول شول. ښاغلی مجاهد زیاته کړه
د کورنیو چارو وزارت رهبری آیات هدایت را که چه جر تر جره داغه کسان باید سوانی ولشی. زمان تیمونه پا مختلف ساحو که توضیف شو او یارویست تقریبا 3 کسان در زین یو تیداد سلاو سر گرفتار شو او در کابل دانی قماندانی قرارگات انتقال شو او دوی انشالله چه خپل جزا با وینی.
د شغلی مجاهد په خبره لنیول سوی کسانو سره به قانوني چلند وسی. په دې هوایي ډزو کې تر اوسه د 2 کسانو د سطحې ټپې کېدو راپور پولیسو ته رسیدلی دی. د هوایي ډزې داسې مهال وسوی چې پرون د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په دوستانه لوبه کې ماته ورکړه. د کورنیو چارو وزارت له خلکو جدي غوښتنه کړې چې د دې ډول غیر مسؤلانه کړنو څخه ډډه وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر لانجې تر یوې اونۍ تېرېدلو وروسته لا هم پر خپل ځای پاتې دي. نن هم د ولسی جرګې له تالاره خبریالانو ته د خبري پوښښ لپاره اجازه نه ده ورکړل سوې، خو وکیلانو له تالاره بهر ازادي راډیو ته ویلي چې بحثونه په دې اړه کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. په دې اړه تفصیل به په همدې خبرونه کې واورئ. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د جام د تاریخي څلي د ژغورلو لپاره هڅې روانې دي. په غور کې د سخت باران له امله په ډېرو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي. د غور د شهرک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلونو لاندې کړې ده. د ازادي راډیو خبریال د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي چې د سیل اوبه د جام تر څلي رسېدلې او دا لرغونی اثر د ړنګېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د غور والی غلام ناصر خازی په وینا سیل خاملار خراب کړی دی او د مرستو رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د جام د سیل شاوخوا ته د سیل د اوبو لاره بنده شوې ده. د جام منار په هغه ځای کې ودان شوی دی چې د جام سیند د هریرود له سیند سره یو ځای کېږي. دا منار په 12 میلادي پیړۍ کې جوړ شوی دی چې 50 متره لوړ دی. زموږ خلاصې د راډیو ری. د امریکا متحده ایالات به منځني ختیځ ته 1500 عسکر واستوي. متحده ایالات غواړي چې له ایران سره پروان کړکیچ کې په منځني ختیځ کې خپل ځواکونه پیاوړي کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دوی وایي موږ په منځني ختیځ کې حفاظت غواړو. موږ غواړو چې د پوځیانو یوه کوچنۍ ډله واستوو او همدې ته ساتندویان دي. یو شمېر ډېر تکړه خلک اوس منځني ختیځ ته ځي. موږ به وګورو چې څه کېږي. د دې کسانو شمېر نږدې 1.5 دی. ولسمشر ټرمپ دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې جاپان ته روان دی. په میلیونونو کسان په اروپا کې د اروپایي پارلمان د غړیو د انتخابېدو لپاره رای ورکوي. دا ټاکنې تېرې اونۍ پیل شوې دي. پرون د آیرلند او چک جمهوریت خلکو رای ورکړې. د اروپا په دریو نورو هیوادونو کې به خلک نن رای ورکړي او پاته به سبا په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. د دې انتخاباتو له ابتدایي نتیجو څخه داسې ښکاري چې د پیشګویانو برعکس ښي اړخي ګوندونه مخکې نه دي. شاوخوا 400 کسان د رای ورکولو له شرایطو سره برابر دي تر څو د اروپایي پارلمان لپاره کسان انتخاب کړي. لومړی رسمي نتیجې به د می په شپږویشتمه هغه وخت اعلان سي چې د اروپایي ټولنې په ټولو 28 غړو هیوادونو کې دا ټاکنې بشپړې سي. او ټاکل شوی چې د هاکی د نړیوال جام سیالۍ د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې وسي. دا سیالۍ په 2023 میلادي کال کې کیږي. له 2014 میلادي کال راهیسې دا لومړی وار دی چې د یخي پر مخ د هاکی نړیوال سیالۍ په روسیې کې کیږي. د روسیې حکومت ژمنه کړې چې د سن پیټرسبورګ په مرکز کې به د دې سیالۍ لپاره داسې سټډیوم جوړ کړي چې 30,000 کسان به پکښې ځایېږي. د سن پیټرسبورګ ښار په بل لوبغالي آیس پلیس کې به هم لوبي کېږي. پر یخي د هاکی نړیوال فدراسیون پرون د می په 24مه وویل چې د 2024 د اتلولۍ د سیالیو لپاره یې د چک جمهوریت پلازمینه پراګ او د دې هیواد بل ښار اوستراوا غوره کړی دی. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورېدل. روان خبرونه کې اوري چې د ولسی جرګې د ریاست پر سر پورته شوې شخړه لا هم هواره شوې نه ده او وکیلان کوشش کوي چې یو حل ورته پیدا کړي.
بس جریان دارد تا بالا به نتیجه نرسیدیم. سوی باطل و سر یک رایی که یک نقط مانده شده بود سر زمین سه رای باز میکنن.
د پاکستان پر وړاندې پرون د افغانستان د کرکټ ټیم له تاریخي بریا وروسته د دې ټیم د لوبغاړو د احساساتو د کرکټ بورډ د نظر او د غراز په کابل ښار کې د خوشحالۍ او د سرګندولو پر مهال د هوایي ډزو موضوع هم په همدې خپرونه کې تعقیبو. په اروزګان کې خلک وایي وسلوال طالبان د پولیو د واکسین مخه نیسي او روغتیایي چارواکي وایي چې د پولیو واکسین په اروزګان کې بیا هم ګواښ دی.
روزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې دا د وایرس سرکولیشن شته خو دا خطرات ډېر دي. که دا کمپاین نه دغه سبب شي دا وایرس به نور ماشومان په پولیو ناروغۍ اخته کړي.
برېښنا شرکت وایي چې د $1,000,000 په ارزښت د زیرک میترونو د انسټال لړۍ د هیواد په 5 زونونو کې پیل کړې ده.
هغه پروژه چې زموږ لاس لاندې دی هغه د ماستر میټرونو نصب کول په ټول ترانسفارمرونو فیډرونو او په سرکټونو کې دی.
د نور راپورونو سربیره بیا د خپرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونی زه خپرونه اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري او په اف ام 100.15 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو پورې په ډیر واضح ډول اوریدلای شي. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر لانجې تر یوې اونۍ تیرېدو وروسته بیا هم په خپل ځای پاتې دي. نن هم د ولسی جرګې له تالاره خبریالانو ته د خبري پوښښ لپاره اجازه نه ده ورکړل شوې خو وکیلانو له تالاره بهر ازادي راډیو ته وویل چې بحثونه په دې اړه کومې نتیجې ته لا نه دي رسېدلي. په دې اړه نور حال زموږ همکار اجمل تورمان راکوي چې همدا اوس راسره د کابل سټوډیو څخه دی. تورمان صاحب مهرباني.
بله مراد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان په ولسي جرګه کې نن هم وکیلانو د تړلو دروازو تر شا د جرګې د رئیس د انتخاب پر سر بحثونه کړي او روان دي کوي. دا موضوع هغه وخت لانجمنه شوه چې د ولسي جرګې د ریاست لپاره کاندید میر رحمان رحماني په ټاکنو کې ورایه کم واخیسته خو د مجلس د موقت رئیس لخوا نوموړی بریالی اعلان شو. دې مسلې د ده د سیال کمال ناصر اصولي چې له ښاغلي رحماني کمې رایې وړې وې او یو شمېر نورو وکیلانو غبرګونونه راپارول او د دې غوښتونکي شول چې د یاد کې لپاره باید نور کاندیدان په خپل کې سره سیالي وکړي. د لانجل تیری وی اونې رئیس مراد صاحب ولسی جرګه کې روانه ده چې په ترڅ کې د غواخون لامل د ولسی جرګې څو تر امنیتي ساتونکو برسیرن جوبل هم شول. د ولسی جرګې وغړي زل محمد زلمی بیا د ولسی جرګې د رئیس ټک ته هم لاس ورور چې په مقابل لوري وارو کې خود نور وکیلانو او د ولسی جرګې د امنیتي ساتونکو لخوا مخاوني ول شو. په دې اړه ازادي رادیو له موري سره مرکه هم درلوده چې اوریدونکو به حتمانه اوریدلی وي. اوس د ولسی جرګې غړي علاګل مجاهد وایي چې په تالار کې دغه ستونزې د اواري په هدف لا هم بحثونه روان دي.
د داخله تالار هستم شاید یک نتیجه به خیر بده. باز جریان دارد تا بالا به نتیجه نرسیدیم. سوی باطل و سر یک رایی که یک نقط مانده شده بود سر زمین سه رای باز میکنن. انشاءالله یک نتیجه میده تا 12:30 بجه نتیجه میده انشاءالله.
دا خبری خاغلی مجاید تالار نه بهر د ازادۍ رادیو خبریال تکړی دی او تالار نه د خبری پوخخ لپاره خبریالان ته اجازه نه دا ورکل شوی. خو خاغلی مجاید د ستونداوري په ادب دغه باسون خبره په داسې حال کوي چې تر اوسه د دې کار لپاره دوه پلاوی ټاکل شوی خو کار نتیجه نه دا ورکړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې موقت رئیس عطا محمد دهقانپور هم ازادۍ رادیو ته ویلي چې د مجلس د نظم اخیستلو په ادب ایجابوي چې یو موقت رئیس وټاکل شي. بله مراد صاحب
ډېر زیات مننه دوستانو. له اجمل تورمان څخه مو واورېدل چې د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر پورته شوې لانجه لا هم هواره شوې نه ده. نن هم وکیلان په خپلو کې بحثونه کوي او د هغې یوې رایې په اړه هم هڅه کوي چې پرېکړه وکړي چې د ولسي جرګې د موقت رئیس لخوا د رئیس د اعلان پر مهال باطله ګرځول شوې وه. موږ په دې اړه تاسو سره نن ورځې په خپرونو کې او په راتلونکو خپرونو کې وروستي او دقیق معلومات شریکوو. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په اورزګان کې خلک وایي وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه نه ورکوي. دا خلک وایي چې د پولیو د واکسین مخنیول د دوی د ماشومانو سر په ښکاره دښمني ده چې وسلوال طالبان کوي او د هغوی حقوق تر پښو لاندې کوي. روغتیایي مسؤلان بیا خبر ورکوي چې په دې ولایت کې ورځ تر بلې د پولیو خطر زیاتیږي. دا په داسې حال کې ده چې په یاد ولایت کې وسلوالو طالبانو یو ځل بیا له تر یوې میاشت راهیسې تر خپلو سیمو لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیولې ده. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې اورو.
د اورزګان ولایت دغه خلک یادی غشتنی پر داسې محل کوي چې دغه ولایت روغتیایي مسولین وایي په دغه ولایت کې یو ځل بیا د پولیو د مثبتو پیښو د رامنځته کېدو خطرات زیات شوي. په یاد ولایت کې د پولیو د برخې مسول سیف الدین ازادي راډیو ته ویل که چیرې وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورنه کړي نو ډېر ژر به دغلته د پولیو نورې مثبتې پیښې هم رامنځته شي.
اورزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې دا د وایرس سرکولیشن شته خو دا خطرات ډېر دي. که دا کمپاین نن داسې بند شي دا وایرس به نور ماشومان په پولیو ناروغۍ اخته کړي. دلیل بار بار مسلسلتی دیز مر او دولت پاسات مشاران کم دا موضوع نمر میجی کیو دا دولت پاسات مشاران سوی دی دغا مش پدی موضوع که
دا په داسې حال کې دی چې یو ځل بیا له تیرې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو په جنوبي اوزا کې لکه کندهار، اروزګان، زابل او هلمند ولایت کې وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیولې. د اروزګان روغتیایي مسولین بیا یاد خبر پر داسې مهال ورکوي چې څه باندې یوه میاشت وړاندې د دغه ولایت په چوره ولسوالۍ کې هم د پولیو نوې مثبته پیښه ثبت شوه چې روغتیایي مسولینو یې لامل د وسلوالو طالبان نلوري د پولیو د واکسین د کمپاین مخنیول یاد کړی و. د اورزګان خلک بیا د وسلوالو طالبان نلوري د پولیو د واکسین مخنیول د دوی او لمشمان سره د دشمنی په معنا یادوي. د دوی غشتنی له وسلوالو طالبانو څخه دادی چې د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
طالبان څخه مخایش دادی چې ورونو مشته ټوله افغانان کوشش د جو کې چې هغه ملي منفعت دي چې مسله پولیو ناروغي ده د مشمان د لپاره ډیر خطرناک ده. موږ باید د اجازه ورکړو ترڅو موږ په سیمو کې زموږ په مسجدونو کې تطبیق سي ترڅو چې راتلونکي ماشومان مو د ګزان یا پلیو د ناروغۍ څخه خوندي پاتې.
نومې خان دی د سفر کاریز اوسېدونکی یم. دوی ته دا پیغام لرم چې دا کارونه کې دا ماشومان په دې پټ ناروغۍ اخته کېږي د پلیو ضد واکسین دې ته باید چې دوی اجازه ورکړي او دا ډېر خلک په دې پټ ناروغۍ اخته شوي دي مای چې دا باندې کې
اوس والدادی چې ولی وسلوال طالبان د پولیو د واکسین مخه نیسي د پښتنې د ترنکوټ شهر له دوه تنو وسیدونکو څخه وکړه.
فرید احمد د روزګان ولایت اوسیدونکو لکه څنګه چې تاسو ته ملمیږي چې وسلوال مخالفینو په غوسم کې دي حاکمیت دي باغو کې دي د واکسین چې د پولیو یا د پلج مخنیوي دي د ماشومان لپاره د غو مخنیوي د دې په خاطر چې مثلا د خپل ګټ په نظر کې نسی ترسو هغه پیسې چې مطلب دي د دولت څخه ترلاسه کوي کچې هغه ورنه کې نو دې په دې خاطر د پولیو مخنیسي او طبعا چې طبي خبر ده چې په جنوبي زون کې هغه سیمې چې دي تر حاکمیت لاندې دي باغو کې اکثریت وخت د پولیو پیش
تانه تل دی د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ وسیدونکو نو اصلي عمل خدا دي چې دا ارڅوک خپل شخصي ګټه پکښ لري. طالب غواړي د دولت سره یا د واکسینا تورانو د خلکو سره چې موږ ته خپل حساب شراکه بیا دی لکه خواسلن به هغه سي دیونه کې دا د ولست پاره دی د ماشومان د پل څخه راګرځي.
اوس لوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنی ته څه نه دی ویلي. د پولیو د برخي یاد مشر د غراس ازادي راډیو ته ول شي د وسلوالو طالبانو له لوړپوړو مشرانو سره په خبرو بوختي او خبرې وسر روانې دي. دی وایي چې تم ستا چې تر دغه روان کوچني اختر وروسته به وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. که څه هم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ سیالۍ پرون پای ته ورسېده، افغانستان تاریخي بریا ترلاسه کړه، خو د اکثرو افغانانو لپاره دا خوښي تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلې او هغه احساسات چې د افغانانو دي هغه تر اوسه دوام لري. په مختلف ډول افغانانو په هیواد کې دننه او بهر د کرکټ د بریا په اړه او د پاکستان په خلاف د دې کامیابۍ د لمانځلو لپاره خپله خوښي څرګنده کړه، خو د کابل او نورو لوی ښارونو خلک شکایت لري چې متاسفانه د خوښۍ د اظهار په طریقه کې افغانان یو څه بیا هم افراط کړی دی او نهایت زیات ډزې کړي دي. د افغانستان په مرکز او نور سیمو کې د کرکټ د خوشحالۍ په اړه د ډزو موضوع هم په همدې خبرونه کې تعقیبو چې دا کار باید وشي او کنه، او څومره تاثیرات او څومره منفي اغېز لري. کورنیو چارو وزارت وایي چې ګڼ شمېر کسان ټپیان دي او ګڼ شمېر نیولي. په همدې خبرونه کې په دې اړه خو اوس له فیروزي عزیز څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي روانه اونۍ به د دغه ولایت نه د هوایي دهلیزونو له لارې هند ته 22 ټنه وچه میوه صادر شي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې اجرایي امیر خلیل احمد یارمان نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مستقیم از میدان هوایی هرات 22 تن به طرف هندوستان به میته یا چند روز انشاءالله انتقالات صورت بگیره.
در خقلی یارمن خبره په دغه وچه میوه کې ډیره برخه پسته و بادام دي چې هند کې ورته ښه بازار موجود دی. نوموړی وایي تر دې وړاندې هم له هرات ولایت نه هند، ترکی او یو شمېر نورو هیوادونو ته د هوایي دهلیزونو له لارې بیلابیل افغاني محصولات صادر شوي دي. د فراه ولایت اوسیدونکي د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو شکایت کوي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د خلکو اقتصاد ښه نه دی او په ډېره لوړه بیه ورته د اړینو توکو رانیول ګران شوي دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم مني چې د روژې په میاشت کې په فراه ولایت کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوي دي. د دغه خونې مشر حشمت نورزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان وارداتی بهترین اجناس فقط از کشورهای ایرانی وارد میشه، طبعا بلند رفتن اسعار خارجی در مقابل افغانی. طبعا در ماه مبارک رمضان تمام اجناس به خصوص مواد خوراکی بالا رفته.
در په داسې حال که دا چه مخکې تر دې د افغانستان د یو شمېر نور ولایتونو هم په دې اړه شکایتونه موجود وو. د کابل په شاهزاده سره کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ 25 پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسی پاوند یو سلو یو افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال یو 20 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 55 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1515 افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو نړیواله موضوع اخلو. په اندونیزیا کې د اپریل په 10 نیټه ترسره شوې د ولسمشر انتخابات لنجمن شوې دي. په دې انتخاباتو کې د ماتې خوړلي کاندید پرابو سوبیانتو وکیلانو د جمعې په ورځ د اندونیزیا د اساسي قانون په محکمه کې یو حقوقي دعوه ثبت کړه او ادعا وکړه چې په رایو کې جال کاری شوې ده. اجملن دا موضوع تعقیب کړی او د همدا شیبه سره په سټوډیو کې ده. ان سب د انډونیزیا د ولسمشری د انتخاباتو نتایج څه وای؟
مننه مراد صاحب. انډونیزیا د نړۍ دریم لوی ډیموکراسي بلل کیږي. دغلته د اپریل په 10 نیټه د ولسمشر جوکو ویډیو او د پخانی متقاعد جنرال پرابو سره د ولسمشری په انتخاباتو کې مخو. د تیر سه شنبه په ورځ د اندونیزیا د انتخاباتو کمیسون وویل چې جوکو ویډیوډو د انتخابات په سلو کې د 55 څخه د زیاتو رایو په ترلاسه کولو ګټلې دي. د نوموړي سیال پرابو سوبیانټو ته په سلو کې 4.5 رایې حساب شوې دي. د دې دواړو سیالانو ترمنځ دا سیالي وسنۍ نه ده. په 2014 میلادي کال کې په اندونیزیا کې دا دواړه سره مخامخ وو او تقریبا په همدغسې توپیر باندې وسنۍ ولسمشر ویډوډو د انتخابات ګټلی وو. هغه مهال هم پرابو ادعا کړې وه چې دغه انتخاباتو کې درغلي شوې ده. د اندونیزیا دغه انتخابات تر ډیره د افغانستان د انتخاباتو چې موږ په څو پړاوونو کې ولیدل هغې سره دغه نتایج نږدې دي. په افغانستان کې هم عموما دوه مخکښ کاندیدان وي چې توپیر د رایو ترمنځ کم وي او دغه ډول ادعاوې زور اخلي. د انتخاباتو د څار ادارو ویلي دي چې انتخاباتو کې سیستماتیکي درغلۍ په اندونیزیا کې نه دي شوي. همدارنګه خپلواکو څارونکو ویلي چې انتخابات تر ډیره آزاد او عادلانه وو.
هغوی چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلۍ ادعا کوي استدلال یې څه دی؟ څه شواهد لري؟
دوی وایي چې خلکو په خپلو سترګو کتلي دي چې پراخې درغلۍ شوي دي د ولسمشر په پلوۍ باندې. کله چې د سه شنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون د اندونیزیا نتایج اعلان کړل، د پرابو په زرګونو پلویان د جاکرتا کوڅو ته راووتل او په اعتراضونو یې لاس پورې کړ. په ډیرو مواردو کې دا اعتراضونه له تاوتریخوالي سره مله وه. په جاکرتا کې لږ تر لږه په دې اعتراضونو کې 8 کسان ووژل شول او تر 900 زیات ټپیان شول. د پرابو یو همکار چې د سره په انتخاباتو کې مرستیال دی، هغه ویلی دی چې په دې انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې دي او موږ به د ټولو قانوني لارو نه خپل ثبوتونه او شواهد وړاندې کړو چې ثابت کړو دا انتخابات د ولسمشر په پلوۍ په لوی لاس باندې بدل کړی شوې دي. اخوا ویډوډو خبرداري ورکړی دی چې کچا په انتخاباتو نتایجو کې د قانوني لارو پرته په نورو لارو اعتراضونو ته دوام ورکړ، حکومت به اړ شي چې د معترضو په وړاندې اقدامات وکړي.
ډېره زیاته مننه. د اندونیزیا د انتخاباتو په دې انتخاباتو کې د پورته شوي بحران په اړه مو له اجمل ان څخه واورېدل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له پاکستانه د کرکټ د بریا د خوشحالیو په هوایي ډزو کې په کابل، خوست او ننګرهار کې لس تنه ټپیان شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تېرې شپې لومړنۍ تمریناتي لوبه افغانستان وګټله چې د خوشحالۍ له امله د کابل، ننګرهار، خوست، زابل، کندهار، هلمند، یو شمېر نورو ولایتونو خلکو د خوشحالۍ هوایي ډزې وکړې. په دې نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو چې په هوایي ډزو پیلېږي.
دغه د کومې ډله ایزې یا مخامخ نښتې ډزې نه دي، بلکې هغه هوایي ډزې دي چې خلک یې د کرکټ د بریا په خوشحالۍ کې کوي. خو د خوشحالۍ دغو ډزو ځینو افغانان په غم واړول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په ګډون په خوست، ننګرهار ولایتونو کې د هوایي ډزو په پایله کې لس تنه ټپیان شوي دي. نصرت رحیمي وایي
په کابل، جلال آباد او خوست کې د دغه هوایي ډزو په ترڅ کې لس تنه ټپیان شوي. په ورته وخت د هدایت صادر شو چې د هغو کسانو پر وړاندې جدي برخورد وکړي څوک چې غیر قانوني ډزې کوي او هوایي ډزې کوي. په غو اساس موږ 3 تنه یوازې په کابل کې نیولې دي، همدارنګه 1.5 نفر هم په جلال آباد کې نیولې دي، 14 نفر هم په خوست کې نیول شوي.
تیره شپه د نړیوال جام په تمریناتي پړاو لوبو کې افغانستان او پاکستان ترمنځ لومړنۍ تمریناتي لوبه وسوه چې افغان لوبغاړي پاکستان ته ماتې ورکړه او افغانستان به بلدي تور ته لوبه د دوشنبه په ورځ له انګلستان سره کوي. د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي وایي چې په بیګانیو ډزو کې په دغه ولایت کې 3 تنه ټپیان شوي دي. د لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د کرکټ بریا یا د کومې بلې خوشحالۍ له امله هوایي ډزې کیږي، بلکې له دې وړاندې دې تور ته هوایي ځو خلکو تمرجوب لاړولې. دا چې عام خلک یې په اړه سوای
زه محب الله ستانکزی په یوه دي چې دا په دې مقابل کې استعمال کړي، دا په مقابل د دښمن کې استعمال کړي. بل په افغانستان کې هر روز انتحار، انفجار، مشکلات د دغو مشکلاتو په خاطر ولایت چې دا داس کې یو پټاخه چې د خلکو جوړ خپکیږي، خلک ډیر زوریدل دي ډیر کړي دي د مشکلاتو سره مخ دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ له ټولو افغانانو غواړي چې د بریا په صورت کې د له هوایي ډزو ډډه وکړي او د خوشحالۍ د په نورو بیلابیلو ډولونو ونمانځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ټول هیواد کې اړوندو امنیتي ادارو ته سپارښتنه سوې ده چې په راتلونکي کې له دا ډول پیښو څخه مخنیوی وکړي. بلې مراد صاحب،
ډېر زیاته مننه دوستانو له رحمت الله افغان نه مو اورېدل چې د افغانستان کرکټ بورډ له ټولو هیوادوالو غواړي چې د کرکټ د بریا د خبر پر مهال دا چې افغانستان کرکټ لوبه ګټي له هوایي ډزو ډډه وکړي، ځکه چې د کورنیو چارو وزارت په وینا تر اوسه په دې ډزو کې چې پرون د پاکستان پر خلاف د لوبې د ګټلو په خوشحالۍ کې شوي دي اقلا لس کسان ژوبل شوي دي، خو کورنیو چارو وزارت وایي چې ګڼ شمېر کسان یې نیولي دي چې هوایي ډزې کولې. ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د و میلیون ډالرو په ارزښت د زیرک میترونو د انسټال لړۍ د هیواد په 50 زونونو کې پیل کړې ده. برېښنا شرکت د سوداګرۍ د عمومي سوداګرۍ د برخې مرستیال صفی الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دا زیرک میترونه دا وړتیا لري تر څو د برېښنا د ضایعو تشخیص وکړي، د برېښنا د غلا مخه ونیسي، او همدارنګه د دغو میټرونو څخه په استفادې به زورواکي شرکتونه او دولتي ادارې اړ شي چې په موقع سره د برېښنا صرفیه تحویل کړي. د دې میټرونو د انسټال لړۍ دم غړی په بلخ کې پیل شوې ده. د ازادي راډیو خبري آل مجیب الرحمن حبیبزی له خاغلی احمدزی سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتنه چې دا څه ډول یو پروژه ده.
هغه پروژه چې موږ لاس لاندې دی هغه د ماستر میټرونو نصب کول په ټول ترانسفارمرونو، فیډرونو او په سرکټونو کې دی چې دا کولای شي چې تخنیکی ضایعات او تجارتي ضایعات له منځ نه تفکیک کړي، او په زمن کې برښنا شرکت وشي کولای خپل شبکات او په زمن کې خپل ساحو د کنټرول لاندې ونیسي. په زمن کې موږ کولای شو چې خپل شبکو څه رقم استاندارد ته راوړو، چې استاندارد هغه وخت کېږي چې موږ وشو کولای چې ارقام لرو. متاسفانه تر دا اوسه پورې چې موږ یو ارقام لرو په پراګنده شکل، اما دغه ارقام په مجموعي شکل وجود نه لري چې موږ وشو کولای زیات تخنیکی او زیات تجارتي لمن نه بیل کو، او دغه خلک چې فساد کوي، خلک چې برغ نه غلا کوي، دا خلک موږ په یو سیستماتیک ډول ونیسو. نو بنان دغه سیستم هغه سیستم دی چې موږ کولای شو چې په اسانه توګه دا خلک د کنټرول لاندې راوړو، او په زمن کې خپل هغه انرژي چې خلق مصرفي هغه هم د کنټرول لاندې راو.
دغه برنامه تاسو په څو زونونو کې پلي کیږي، او په دې برخه کې تاسو سره چا مالی مرسته تر سره کړي؟
دا برنامه په 5 زونو کې پلي کیږي چې عبارت دی د کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ. موږ دغه پروګرام له 2014 کال نه شروع کړی وو مقدماتي سروې، او په زمن کې په 2015 کال کې موږ ختم کو، او بعد له هغه نه موږ د ډونر پیدا کول لپاره یا د سپانګول پیدا کول لپاره موږ کوشش وکړو چې د امریکې انکشافي مرستو ادارې له خوا نه موږ ته فراهم شو چې په حدود د 2 میلیون ډالر دا پروژه ترسره کړي.
او دا به څومره وکولای شي چې مرسته ترسره کړي تر څو دغه کسانو مخنیوی وکړي چې دوی یا د برق صرفنه ورکوي او یا هم په یو ډول برېښنا غلا کوي؟
طبعاً دغه سیستم چې دی همدا اوس موږ ورباندې کار کوو. دا یو موږ ورته کولای شو چې سمارټ سیستم ورته ووایو، چې دا سیستم کولای شي چې هر ترانسفارمر، هر فیډر، هر هغه مشتری چې غټ مشتری لکه صنعتي مشتریان نه دی، تجارتي مشتریان نه دی، د دوی هغه مصارف چې دوی مصارف کوي هغه کنټرول لاندې ونیسو، او په زمن کې موږ کولای شو چې د لرې لار نه په شکل د ریموټ د هغوی برق قطع کړو. نو بناً موږ ته نور ضرورت نشته چې هغه څوک چې برق پیسې نه تاویلی او برق موږ لاش و عملا قطع کو، یا هغوی موږ سره مثلا فیلان لپاره چې بعض زورواکان دي موږ نه پرېږدي په ساحه کې چې د هغوی برق قطع کو. د دغې شیانو د مخنیوی لپاره دغه پروګرام ډیزاین شوی دی چې من بعد څوک نشي کولی چې د برښنا له برق نه غلا وکړي، او که غلا وکړي هر یو مسؤول زموږ هغې ته ځوابدهي وي.
برېښنا شرکت د عمومي سوداګرۍ د برخې مرستیال صفي الله احمدزی و چې وایي زیرک میټرونه انسټالوي چې د برېښنا د ضایعات به تشخیصوي، د برېښنا د غلا مخه به نیسي او همدارنګه د دغو میټرونو څخه په استفادې به زورواکي شرکتونه او دولتي ادارې اړ شي چې په موقع سره د برېښنا بلونه تحویل کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او راي د خبرونه په دوهمه برخه کې ونیس پروګرام د زهرو کاروان اوریدل شي. خو اوس